شد. ترمان صاحب خوش آمدین.
دیر دیر من نخاق لفروخ ستری مشه. د سهار اته بجې شوې. قدر منوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او رایزا اجمل تورمانیم چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د امنیتي تیاریو تر څنګ د کاندیدانو له انتقادونو او د ولسمشرۍ ماڼۍ له غبرګون خبر کړو. نور موضوعات هم شته، خو تر هر څه دمخه خبرونه واورئ. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه ښځې او ماشومان وشل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپله ګټه کاروي. او د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونې رد کړي چې ډونالډ ټرمپ له کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی دی. بشپړ خبرونه. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د یو ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شوې دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویلي چې ماین د یک شنبه پورې د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوته ده.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که به سوار به
یک دوی 15 کس خزه و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاریز په سیمه کې د ماین په چاودنه کې چې د طالبانو لوري خښ شو او وشن شو.
جان 5 تن از این افراد را گرفت.
خاغری محبه ویل چې په همدې سیمه کې بیا طالبانو سره په وینې خطه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالبان ذبیح الله مجاهد په خپله یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغانستان کې مشر امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرائیه رئیس عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازدیګر راغلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تخمیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرائیه رئیس ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید عبدالله پرون په یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوري لوبه کې ماته ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاګه کې وشوه چې افغانستان پکې 104 شپږ منډې وکړې او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 109 منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough but you know
the way it is solo spito ziyat man jodawal tal sakh kar ye khub bangladesh ke tal dasi ki ki ya ba wal kar ba se ya mans ke ya ham pai ke no tal bayad zehnan da de sharait la para ma da wasi asal kar smok mashran ul gwaro mahmad nabi awaz gharo kar do masuliyat wo mana aw tar pai ul be د افغانستان لپاره په بیګانۍ لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلوېښت منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې هم مجیب الرحمان څلور، راشد خان، ګلبدین او فرید احمد دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان، بنگلاديش او زمبابوې ترمنځ شلاوریز لوبې په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوه بریاوو لومړی مقام لري. افغانستان بله لوبه جمعه له زمبابوې سره لري. تاسې ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونې رد کړي چې ډونالډ ټرمپ له کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی دی. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی دی. تر دغې حملې وروسته چې مسؤلیت یمني حوثیانو په ځان ومنو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. ټرمپ د 2013 کال د جولای په 10مه په سپینه مانی کې ویلي ول دای به ایران سره چې کله هغه وغوړي له شر د وقید پرته وګوري. د امریکا د خزانه وزیر استیفن منوچن د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې ولسمشر دا په ډاګه کړی چې خوښ دی له کوم شرط پرته ملاقات ولري. ایران ویلي پر ایران د تحریمونو د لرې کولو په صورت کې حاضر دی چې ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د امریکا ولسمشر تیر کال د ایران له اټومي اوکړه لیک ووتو او واشنگټن پر تهران خپل تحریمونه بیا پیل کړل. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یوه لوی چانځای برید د دوی کار دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتیو ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دی وی که موږ د سیمه د واقعي امنیت د ټینګښت غوښتون کیو لارې دادا چې امریکا په سیمه کې خپل تیرې بند کړي. د شنبې په ورځ بی بی پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریز د تیلو دستګاوې وویشلې. د دغه برید په نتیجه کې چې مسؤلیت د یمن حوثیانو په غاړه واخیست د یادو دستګاو تولید ځنډیدلی. او د تونس خلکو پرون د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. دا له 2011 کال چې د عرب پسرلی بلل کیږي په تونس کې د ولسمشرۍ دوهمې ټاکنې دي. پرون له دې چې ویل کیږي کمو خلکو رای ورکړي اندېښنې پیدا شوې. رسنیزه څیره نبیل کروی د اسلام پاله ګوند مشر عبدالفتاح مورو او صدراعظم یوسف چاهد د ولسمشرۍ ټاکنو درې اصلي کاندیدان وو چې پرون خلکو رای ورکړي. ویل کیږي چې یوازې 28% د رای ورکونکو په شرایطو برابرو کسانو رای کار ولیدا. د ټاکنو لمړنۍ پایلې تر بیګان وخت هم نوې معلومې. قدر مناوریدونکو تاسې ازادي راډیو وره د افغانستان امنیتی ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتی ځواکونه مصرف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسه امنیت ساتي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله وایي د دې وروسته به د ولسمشر غنی هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ ولري.
اگر عزیز بابا خودت کسی را ممنوع الخروج و ممنوع الورود اعلان کردی، چون من میدانم که به خاطر کمپاین است مردم با مقاومت مدنی دعوت می‌کنند.
په هلمند که با مول دزدکون کل ستونزو خبر کرو.
کورنی اجازه را کړی وای مکتب وایس خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانی ولري او ځینې معلمانی درس درکې.
په بهرنۍ موضوعات کې واوري چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید دوی کړی دی. نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شو عزیزانو اونیس پروګرامونه. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مازف کړي دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښي وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیا تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نوماندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعی ځواکونه به کشف و استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکولی شو په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده په مغو شکل د دغه ملي او مهمې او اساس تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 10000 نور اضافي پوځیان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شمې پرز د کورونې چار وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونې چار او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم ویل چې د افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونې چار وزارت د اعلان له مخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او 115 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغسې پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیق کومه ورځ چې انتخابات کې په ما ورځ باندې د ښاریان او یا کسان چې هغه رایه استعمالوي د هغوی سر وساتل شي او د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ نه شي، د هغوی ګوتې پرې نه شي، هغوی تهدید نه شي، هغوی په اسانه باندې خپلې رایه وکارولی شي. پخوا چې دوی کوم امنیت تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رایه کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشري ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
دا تیاری په داسې حال کې دی چې د انتخاباتي مبارزو نوماندان په خپلو کې په ناندرو اخته دي. د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ ولري، خو جمهوري ریاست دغه ادعاوې ردوي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د ولسمشریز و ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمیر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غني د خلکو پر وړاندې له ګواښونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچیرې څوک ممنوع الورود یا ممنوع الخروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته ګواښ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمیرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نور الله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د ښاغلي جلیلی په خبره د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
ټول ژمنې درواغ وې. دا چې نن د عالمانو له غونډې مخنیوي وکړ، هدف یې دا و چې غوښتل یې زموږ غږ خاموشه کړي. کله چې ولسمشر له جمهوري ریاست څخه د لویې جرګې تر خیمې پورې په هلیکوپټر کې راځي او $80,000 لګوي، هغه هم یوازې د یوې بیانې لپاره، آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې د شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ خبرداری ورکړ که چېرې د ولسمشرۍ نوماندان له قانون څخه سرغړونه وکړي، هغوی به نقدی جریمه کړي. اوس د جمهوری ریاست د ویان مرستیالې درنې وزیرې ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیداوې به بنسټه وبللې.
زه به هم د توای ما پاور قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکي چې کابل ته راشي، خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي یا کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي دا نو بيخي یو د هغه عجایباتو څخه ده چې زمونږ محترم کاندیدان په دې موضوع باندې بحث کوي. دا موضوع مونږ په کلکه ردو او هیڅکله هم دا موضوع منځته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه 60 شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون ګواښ کوي که حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي په ټول هیواد کې به کاري اعتصاب وکړي. د دغه فدراسیون غړو په کابل کې د ننګرهار د ډاکټرانو ټولنې د مشر ډاکټر نوروز شینواري د وشل کېدو په تړاو یوه اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. ډاکټر نوروز شینواري اونۍ وړاندې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې ووشل شو. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
ورستل هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینواری په هدفي وژنه کې ووژل شو. د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شنبه په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوي ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض ساپی په دې اړه وایي
د اوسني حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشحاله نه دی، زمونږ ولس خوشحاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشحاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع باندې نشي چرخېدلی. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سهولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکي ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص و او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پېښې پرته دا مهال چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پېښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و چې تېره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همداراز د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسېدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي
جناب وزیر صاحب ساعتنامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوري ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړې. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارهایی که در عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ځواب کې وایي افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالب تراګر وختن فوختن د همدغه چسپکي ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له شهادت رسولي غي متضرر کړي دي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې موږ حد همدغه ده چې طالب ترهګر نور هم تضیف شي. موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راغوستی دي. همدغه چسپکي ماینونه جوړیي په برخه کې هم کوټلې اقدامات ترسره کړي دي. وختن فوختن دوی مرکزونه موږ په نښه کړي له منځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به هم واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. دغه رسنیو ته نوریاس نوری کتنه کړې ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسیې ته د طالبانو د یو پلاوي تګ او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي د طالبانو دغه پلاوی څو ورځې وروسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي پلاوي خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ګارډین ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان له قوله چې د روسیې ریانوستي دولتي آژانس ته یې کړې هغه خبرې راخیستې چې ویلې دي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و. خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ګارډین لیکي د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسیه د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکي ده. دې ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپله اړخه له واشنګټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځ ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ایز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگتن اگزامینر خبرونې په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه د یو مطلب سرلیک د څو کتابونو د لیکوال بینګ ویست په دې خبرې پیل کړې چې وایي په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویست د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یو کتاب په ګډون لس کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د څلورو لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویست واشنگټن اگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 1.5 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویست د ښو بېلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگټن اگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 5 کلونو په پاتې کېدو او بېرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ښکېل پاتې دی.
او دا هم یو بهرنۍ موضوع. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید یې د دوی کار وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. د دغه برید په نتیجه کې د یادو دستګاهو تولید ځنډیدلی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په اصل کې د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا دغه برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان پخپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندلې. د ولسمشر ډونالد ټرمپ یوې لوړپوړي سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړه چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي. امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمې هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنند.
روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیواد د امریکا او روسي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې برید پر شوای د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي. دغه برید د سعودي د تیلو تولید په ورس کې 15 میلیونه ول کبیره لکم کړي. د وال ستریت جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځنی تولید 15% متاثر کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نادلی ولسوالۍ د چا انجیر د کلی نجونې د ښوونځي دپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلمانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې ریاست وایي دوی د نجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو د کمبود سره مخامخ دي. زموږ همکار الیاس دایی نادلی ته تللی او په دې اړه یې له خلکو سره خبرې کړې دي.
د چانجیر په وکلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر انجونې نیو او دین زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول شونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سی په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د شونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې له امله په سلګونه زر انجونې شونځیو ته نشي تللی. لشکرګاته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر شونځي وړاندې په زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدي.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو، نو دا یو زموږ د درس د مخنیوي لپاره یو غټه ستونزه ده. موږ وایو مارې باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډیر نجونو نوم لیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کیږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې ساش کال نږدې 250 نجونو تازه نوم لیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولی. د نادلی د چانجیر اوسیدونکي ښوونکي اتیا کلا زده رو ټول امنیتي حالت سم نه دی او هغه ځای چې نجونو ته ښوونځی پکې په نظر کې نیول سوی دی لیرې دی، ځکه خلک حاضر نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي. د هم په خپل کلي کې د نجونو لپاره د ښوونځي د ودانۍ غوښتنه وکړه.
خاص د تعلیم په بخش کې پر هغه اړه یو دوناس مکتب ته ډیر اړین ضرورت لري.
ولې؟
په دې خاطر سره چې د شرایطو او د یو غټ منده دی، د دې څخه هغه نه سره پرېوتلی دی، خو هغه وناس بعضې غټان دي، بعضې نور داسې مشکلاتونه شته چې هغه نه سي کولی چې د غر څخه د غر ته راپورېوځي. زموږ غوښتنه د معرف او د لوړو مقامات څخه دغه ده چې پر هغه اړه د وناسو لپاره یو ښوونځی چې موږ ته جوړ شي.
د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډېرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل سوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل سوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه سي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
تعمیر نه لرو، ځای نه لرو، سرای نه لرو، او د ریاست دغه امکانات هم داسې کم دي چې موږ ته ټولو ته کرایه ورکړي. نو موږ یو غوښتنه دا ده چې اول خو اوس د زکور شاګردانو لپاره موږ دا ځای اوس تقریبا پیدا کړی دی، هغه د تدریس لاندې داخله. بیا موږ غواړو چې اوس د پیل حال لپاره چې د اشد ضرورت اوس د ښځینه زده کوونکو لپاره موږ ځای ته ډېر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو 325 ښوونځیو کې د پرانستو 350 مکتبونو ډېرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو آبادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د نجونو لپاره د ښځینه ښوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼې نجونو پر کورونو ناستې دي او خلک د نارینه ښوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي دوی د ښځینه ښوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي، که ورسېږي ستونزه هواره ولای سی
خپل ضرورت مو ټول لیکلای دی هغه مرته ټول ضرورت وزارت معرف تاسوړی دی وزارت معرف تایید کړی دی ان شاء الله دا مشکلات به آل سی کتابونه 15 لک کتابو ته ضرورت او کتابونه ان شاء الله ټول از مشکلات را الو فصل کی او کما یو شی دا دی چې د جدید شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرونه قرطاسر رسیدل یادم مرکز ولسوالۍ ته تنه جدید شمول اول سیمفته
کتوم د سش کال په نو شمول سونه جدید ډیر زره زده کوونکو کې دنجونو د کی کشمیر چې دا ټکل مخې به ډیر وی لا هم نه دی معلوم خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500 زره یوازې نجونی شونځوي ته ځي موږ لسته یې تازه دی رادیو هلمند
قدرمن اوریدونکو د افغانستان په وخت اتنیمې بجې کې